وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمینه کابل کې وشمیر خزو پیولاریون کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غلاریون نن له غرمې مخکې و. هغه په خپل خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خود جوش معترض میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه شو په دوحه کې لري، او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندې و چې اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتو په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلی او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل چې دا بحث موضوع نه ده. غلی دوجاریک په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو استازي به د دوحې ناستې ته نه بلل کیږي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناشاودیدونکو مواد یو شمیر ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امروختیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د پنځو ماشومان ژوند اخیستی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دی چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا پرون تر 8 ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبی د 50 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 43 مسابقې وشي، او پایله به د می په 18 ترسره شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ نه څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر به موږ د جماعه غدا د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاء الحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زوریدم خلدنه چې ټول پولې راتلای چې ما ته څه ورته ما ځکه معلومات خپلې چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
کمانډان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمره درڅخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی د زیاته کړي چې له نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوې ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري
زمونږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولاړ دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی دا ډول د افغانستان انجه او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکې او پاتې بله خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلي به نیاکړي چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جمع هغه د نشه دغه وزي هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي ور ډېرې کې یو دوا مواد یو شی ور بالا کې بار بل خلق د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو ته ډېر زیات سیات خواړه را کوله ډېر شب وای نو بار بل ډېر عزیزانو نه به جوړې دلته چې د عملیان خواړه هم ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجي څوک ورور بنای انجي وای دې سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړي، خو لښپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوي په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیر کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت شاو الحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وای تر نشه مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې جاولک ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګوبدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یې ما دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړه، د بالا درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس بنډار یې نه وویل وه، دا ساز و دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هوا ما ته اون شه دو هغه و که زه تا تم خوب نه درځي بس هم آقا یه واره لما و سرس مخی کسو ما بزده ما خواهم با میشه پوس و ما سی دخل اختیار و لشلیت ما خوب بلدی و نهوال لبزم نگوان و ما در میوی غوخ دلسی دشپی و بایدار و واسم سوک چی شرش که بینیسی بس دلغه جنر آقلا ما کل کل به دمال در کار بکاو سی تو سوپی گرفتار است. اول وقتو که خود افزار رو نکه بیا ورست باور سی نشه بنام مز در کار بخار نرکاو مجبور بوم سوال به نشه که ولا به من کار کو کنه کوای به من سوی دا اوس دا خپل زه مکنه سی نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدم میدم مسیدم مثلا دو ورځې به مزه تشنه په مستای او سی ورو به نه سی تل سی لجای به نه سوی جګره سوسو کو بنده ونه ګور اوس زه سی مو سمو دو ورځې 1000 روپیه کار کوم 1500 روپیه په مواد زی دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرید از پیسې د تخیمه زون خو مشت کی خرابه کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نه ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی راغلی زکه اقتصاد مې پکې زه زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نیمه به مواد ته مې بي کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زوی زم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي نو ته څه ورته ما زه کومه معلومات خپلایم څه په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خره څه ګرام دي خلک وایي چې ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ دې څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم درې می زمند یو لور لرم هغه لور مې باز وخت ما ته وایي چې ما ته کالي او مکتب کې دې څه ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا تا ته وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر زوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو.
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب دا تاسو چې ګوري دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي، مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه تاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب ډیر په تکلیف یو، سم تباشلو و تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه ده.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خدا نن به حل کوم. و څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا ده چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیسته ده. په هر کلی کې شپږ ځوانان په پډو راخته دي.
حاجی صاحب دا تاسو څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی.
که نه منه دادی ده مشران به درته وای
پوشم خا اوس دراته وایاس چې زسم را صدر سره کولای شم
کمانډان سه مونږ له ساخیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساخیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سره خیسه
نه ساخیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل داده چې همدا ساخیان پر ځوانانو نشي مواد خرسي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساخیانو کې دی
هو سه که ساخیان پر کلیوالو نشي مواد خرس نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به رالنډه کو دا ساقیان څوک دي څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکوئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بېغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو ځم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم
جی لالا دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای دره والا ستره موشی
قومندان صاحب خیلی پا خیر خیرت ده
شکر جوانده اوسی رازا دقل تا پا دقا چوکی کینا
سامه ده قومندان صاحب داده کین هستم
خیرو جان خدای ده خیر کی چنگ را غلی
قومندان صاحب تا خوزموک کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندخنه را تا پیدا شوی ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوه مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا دی ساده ای
نو چه نو ورطا ویلی ویا؟
ورطا ویلی می وی چه زل ساقیانو سر شریکیم او هر امیاش ما تا ونده را کوی
قومندان صاحب ستاسی خبره سامه ده خموک چه وکو دا کار پریگ دا که دوام ورکو
ما اوز دا ولسوالی لمشرانو سر وعده کرده که پخپل خبره ونه داریگم نو دا مشران والی صاحب تا ورزی
هو دیختی هم امکان لری چه والی صاحب تا ورشی
امکان چه کوی خام خا ورزی ما تایو ویل چه ورزو که والی صاحب تا ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده
یاره قومندان صاحب ځوانده اوسې پنجکه
بېغمه شه زه په مخه دې کړه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.